روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دې بیا ستاسو لپاره د دې اونۍ د روغتیا خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په 00122 شپږ یو نه یو دېرش پنځه دېرش یا هم په 09000010 او 01 باندې زنګ وهلی سئ. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د زخمیانو سره څه ډول باید لومړنۍ طبي مرستې وسي. په دې خبرونه کې مو و محترم ډاکټر صاحب محیب الله زیر چې د عامې روغتیا د معالجوي طب رئیس دی د ته بلنه ورکړې ده. د ده څخه لومړی زه کور ډېره مننه کومه چې دوی هر وخت زموږ بلنه مني. نو په دې باره کې هم خبرې کوو چې څنګه د زخمیانو سره مرستې وسي او په بیړني حالت کې څنګه ډاکټران او عاجل خلک ور ورسیږي. نو ډاکټر صاحب، تاسو ته شرغلاس وایمه، سلامونه درته وایمه، په خیر راست.
مننه شافیا خورې، زما سلامونه او نیکې لته او ستا همکارانه او ستاسو د رادیو محترم اوریدونکو ومنه، هیله ده چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب زیر چې تاسو هر وخت زموږ بلنه منلې او و دې خبرونې ته زموږ د وطنوالو په خدمت کې تاسو همیشه اوسیږي. نو ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې یا وروستیو وختونو کې متاسفانه ډېرې دردونکې پیښې په افغانستان کې وسوله او ډېر بېګناه خلک مو شهیدان سوه. نو د افغانستان ټولو شهیدانو روح ته به هم دعا وکړو او خدای دې داسې پیښې بیا هم نه راولي. نو د خپرونې موضوع مو پر زخمیانو باندې د کړې ده چې زخمیانو سره څه ډول باید لومړنۍ طبي مرسته وسي. نو په دې موضوع محترم ډاکټر صاحب، ستاسو سره غږیږو چې په عاجل وخت کې د زخمیانو سره باید څه وکړای سي، خلک باید څه ورسره وکړي او څه ډول ایمرجنسي مرستې و دوی ته ورسیږي. نو لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه دغه وکړم محترم ډاکټر صاحب، چې د زخمیانو سره لومړنۍ طبي مرستې څه دي؟
مننه شافیا خورې، اجازه راکړئ چې تاسو د رادیو له لارې د پیخي د اخیرنی پیخي او نورو پیخو د قربانیانو چې کوم زمونږ هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی هغو ته د جنتونو غوښتنه وکړم او هغو چې ټپیان سوي دي هغو ته د لوی خدای څخه د اجل شفا غوښتنه وکړم او د دوی کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا جنگ جګړه زمونږ له هیواد نه ټوله سي او نور زمونږ هیوادوال په دې غمیزو کې خپل ژوند له لاسه ورنه کاندي او ټپي نه سي او زمونږ کورنۍ او ټول هیواد د غم په ټغر کې نه دي. دغه پیښې چې په کتلوي شکل باندې منځ راځي د دوه له امله زمونږ زیات شمیر هیوادوال ټپي کېږي. کله چې ټپیان هغه سیمه کې د پیښې سیمه کې منځ راځي نو ښایي چې دغه ټپیانو کې درې ډوله زمونږ هغه خلک چې ټپیان سوي دي موجود وي. یو خو به خفیف وي، یو به متوسط وي او یو به ډیر وخیم وي. نو دغه درې کټګوري خلک په ټپیانو کې شامل دي او یو کټګوري چې هغه له بعده مرغه هغو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده چې هغه شهیدان سوي دي. نو هغه ټپیان چې ډیر وخیم حالت لري هغه باید موږ او تاسې په لومړي توپ کې هغه ته حق ورکو چې هغه تر اوله رسیدګي وشي او په منځنۍ ډول چې وخامت ولري هغه په دویمه کټګوري کې او په هغه چې دی او خفیف ډول سره هغه ټپین سوي دي د پیښې له امله هغه ته بیا په درېمه کټګوري کې موږ تاسو کومکونه او مرستې وکړو. نو زمونږ مرستې باید لومړی هغه څوک چې مرسته کوي یعنی طبي مرستې اولیا مرستې هغه خلکو ته چې په دې پیښه کې ټپین سوي دي ورسوي. هغه دې باید لږ تر لږه په دې د ټپیانو سره په مرستې په اړه څه معلومات ولري، پوهه ترلاسه کړي وي او څه زده کړه ولري. او بیا دویم زمونږ ټول امنیتي ځواکونه، ټرافیک او نور هیوادوال هغه چې چلوونکي دي، دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دوه د مرسته کې خپل رول لرلی شي. هغه څوک چې زده کړې ترلاسه کړي دي نو اول به ټپیان لکه چې ما مخکې ویلې په دا درې کټګوریانو باندې تقسیموي. لومړی هغه کسان دي چې هغه خفیف دي، هغه به مالته ورته څه درملنه کوي لکه ټپونه به په پټیږ دي او له هغه ځای نه کېدای شي چې هغه رخصت شي. دویمه کټګوري چې منځنۍ وي هغه دي هم په همدغه ډول باندې کېدای شي چې د پیښې په سیمه کې ورته مرستی وشي. او درېمه باید چې کومه لازمه مرسته ترلاسه کړي نو ژر تر ژره باید د مجهزو امبولانسونو په واسطه باندې نږدې روغتون ته واستول شي او هغو چې له بده مرغه خپل ژوند له لاسه ورکړی پر هغو باندې موږ تور کارت دو. دا تور کارت معنا دا ده چې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. نو که څه هم د انسانیت او طبابت لازم موږ هغو ته ډېر سخت احترام لرو خو هغو دي نو خدای بخښلی دي موږ چې هر څه هلته د پیښې سیمه کې ورته وکړو هغو ته څه کولی نشو. نو هغو دي چې دغه درې کټګوري هغه ژوندي کسان چې ژوند یې ترینګلی وي هغو ته مرستې وشوې نو بیا په آخر کې دوی هم د امبولانسونو په وسیله باندې زمونږ روغتونونو ته او سړو خونو ته استود څو یې د هغو د کورنۍ پیدا شي. په دې پیښو کې زمونږ د عامې روغتیا د وزارت د کابل امبولانس هغه مجهز امبولانسونه چې په هغو کې نرسان او طبي کارکوونکي او ډریوران دي په دې کې هغو د لازم زده کړې ترلاسه کړي دي او هغو د کولای شي چې په ښه ډول سره دوم ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې په هغه سیمه کې وکوي او بیا یې ژر تر ژره نږدې روغتون ته واستوي. دغه وه په ټوله کې د ټپیانو سره هغه لومړنۍ روغتیایي مرستې چې د پیښې په سیمه کې د روغتون نه په اصلاح مخکې هغه مرستې چې باید ورسره زمونږ امبولانسونه د هغو کارکوونکي او یا نور هغه کسان چې دوی پر ازداکار ډول باندې دغه زده کړې ترلاسه کړي چې مونږ په نیکه مرغه په ټولنې په کچه باندې روغتیایي رضاکاره کارکوونکي لرو چې اکثر دوی دغه زده کړې ترلاسه کړي دي او دغه کتیانو ته دغه کسانو ته دوی مرستې کوي او بیا یې روغتون ته اصلي په روغتون کې بیا هرڅه چې لازم دي. نو د ډاکټر صاحبان له خوا نه هلته هم یو د دوی یو تصنیف صورت نیسي او د هغه د وخامت چې څونه د دوی ژوند یعنی د دوی د ناروغي او ټپونه په کومه درجه کې دي بیا په هغه ډول سره مرستې او کومکونه تر سره کیږي.
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب زیر. محترم ډاکټر صاحب، تاسو خو پر دغه لومړنیو مرستو چې د ناروغ سره د ژغورنې د دوی د سلامتیا د پاره هغه امکانات چې و تاسو هغه یاد کړل، نو په دغه وخت کې چې یو پیشه سوي وي او زخمیان فرضاً طبي مرستو ته ضرورت لري او عاجل دوی پراته یې، د خلکو د عامو خلکو وظیفه ولې دلته خو دوی نه نرسان دي او نه فرضاً نه دوی کوم زده کړې په دې برخه کې کړې دي چې دوی باید څه ډول و زخمیانو ته سره څه ډول مرستې وکړي، نو د عامو خلکو په دغه عاجل وخت کې د عامو خلکو وظیفه څه ده او تاسو څه ورته وایاست؟
ډېر ښې ټکي ته مو اشاره وکړه. اول ل ټول نه د مخکي باید د زمونږ هیوادوال چې کومه سیمه کې د بیړنۍ حالات رامنځته شوی دی، کدا په هر لامل وی، یعنی د جنگ جګړې لامل وی، د انتحار لامل وی، د انفجار لامل وی، جګړه وی، خو ټپیان او یا ناروغان منځ راوړي، د دوی لومړی هغه انساني، وطني او افغاني دنده بداوي چې دوی د کابل امبولانس هغه مشخصې شمیرې ته چې وصول دوه زنګ وي، د دغه زنګ په وهلو سره چې په وړیا ډول سره د شمیره ډایلول شي، او زمون کابل امبولانس د ورځې لخوا نه په درې نیمو دقو کې باید د خپل هغه ټاکلي سټېشن د پیښې په طرف باندې حرکت وکي، او د شپې لخوا نه په 15 دقو کې باید دوی له خپل ټاکلي سټېشن نه د سیمې خواته چې کومه پکې د بیړنۍ حالات پنځه راغلی دی حرکت وکي. او یو هیله مې دا ده چې دوی دغه د کومه سیمه چې هلته پکې بیړنۍ حالات منځ راغلی دی، دوی باید کره معلومات ورکړي چې سیمه چیرته دی، هغه آدرس په ډیر دقیق ډول وښي چې څو دوی په ډیر ژر ډول هلته ورسي. دغه زمونږ له دوو وطنوالو نه هیله ده چې دغسې یو کار وکړي، نو زمونږ په امبولانسونه په ډیر ژر ډول هلته سیمې ته رسیږي، خو که څه هم زمونږ هیوادوال اوس واقعا له موږ سره سخت همکار دي، یعنی د عامه روغتیا د کابل امبولانس له کارکوونکو سره دغه چلوونکي چې دي دوی دغه سرکونه ورته پرېږدي او حق اولیت زمونږ امبولانسونو ته ورکي، همدارنګ د امنیتي ځواکونه، ترافیک، دا ټول دا جاده سړک واټونه موږ ته به کار کوي چې زمونږ امبولانسونه په ډېر زر ډول ورسیږي، چې زه په دې حقله له خپل ټولو هیوادوالو امنیتي ځواکونو او ترافیکونه مننه کوم. په دویم قدم کې که چیرې داسې وي چې په بعضو سیمو کې دغه کابل امبولانس یا نور روغتیایي امبولانسونه څو رسیږي او وخت نیسي، نو زه له خپل هیوادوالو نه هیله کوم چې دا څو ټکي چې زه یې په عرض ورته رسوم دا په نظر کې ونیسي. لومړی په ټولو نه هغه ټپي شوي کسان نه، یا هغه ناروغان چې هلته د پیښې له امله منځ راځي، اول کې د دوی د تنفسي لاره ډیره مهمه ده چې دا باید واضح وساتل شي، پرې نږدي چې د اجنبي اجسامو وینې او یا د ژبې په وسیله باندې چې شاته قاتیږي، دا د دوی د تنفسي او هوایی لاره بند کنده، نو دوی به زر دا وینه چې په دوی سږمو کې یا خوله کې موجوده وي دا به پاکه کنده، او پرې نږدي چې د سړي یا د دغه ټپي ژبه شاته خواته قاته سي، نو دوی به ټول لومړی هڅه دا وي چې یعنی دغه ناروغ ته داسې مرسته وکړي چې دوی ساو وستلی شي، ځکه چې کسان ناروغ نه شي وستلی، نو هغه زمونږ تاسې د غړیو اندامونه او سیستمونه داسې جوړ شوي چې د اکسیجن د کمبود سره ډېر سخت اساس دي، او د دې له امله به خپل ژوند زر له لاسه ورکړي. دویمه توجه چې بیا کوي له تنفسي لارې نه وروسته دغه د وینې د بهېدو خبره ده، یعنی چې اره ځای کې چې ټپ دوه، نو دوی به دغه وینې له بهېدو نه په دې لاندې ډول سره چې زی په عرض رسوم مخنیوي وکي. اول به کوشش وکي چې کوم پاک ټکر هلته پیدا کړي او دا ټپ باندې کیږي او د لاس په فشار باندې او کچیره داسې کلوي چې شریانی یا وریدي وینوي فعال شکل باندې هلته بهیږي، نو دوی کولای شي چې د هغه ټپ نه پورته برخه د یو بنداژ د سمال او هر ټکر چې دوی په لاس کې یا کمربند د دې په وسیله باندې کلک وتړي او چې په دې ډول باندې په هغه رګونو باندې فشار راشي او د وینې د بهېدو نه مخنیوی وشي، ځکه د وینې بهېدو له امله مریض هغه وینه چې په د دې په رګونو کې شته هغه چې ضایع شي، نو دا ناروغ موږ ورته شاک وایو هغې خواته ځي چې بیا دغه مهمو غړو ته د بدن وینه نه رسیږي، لکه دماغ، لکه قلب، لکه بډوډي، چې دې ته وینه ونه رسېدله نو دغه د وینې د کمبود او د اکسیجن د نشتوالي له امله مري. نو دغه دویمه برخه ده. درېیمه برخه چې کوم کسرونه یا په حساب د پښې او لاسو اړوکې مات شوي وي، نو په دې ته هم یوه توجه پکار ده. دا باید په ډېر احتیاط سره لاسوهنه وشي، یعنی هر اړوکی چې ماتیږي داسې یو پارچې چې حتی د چاقو نه ډېرې تیزې پارچې جوړوي چې دغه پارچې بیا کولی شي د هغه رګونه او چې د اعصاب رګونه او د وینې رګونه وي دا څیرې کړي او د هغه له امله ناروغ ته ډېر بد اختلاطونه را د مخه کاندې، حتی د خورېدو په وجه دغه سخت درد ناروغ ته پیدا کیږي چې د هغه درد له امله کیدای شي ناروغ شاک لاړ شي حتی د مرګ سبب شي. نو دوی نه د ما غوښتنه دا ده چې که دغه یو وخت وي چې امبولانسونه یا روغتیایي کارکوونکي هلته نه وي، نو دوی دې یو تخته پیدا کړي او دا د مات شوي طرف ته د کیږي داسې چې دغه دوه مفصله یا دوه بنده دوی تثبیت کاندي، یعنی پرې نهدي چې وخوریږي او په یو تکه دې دغه طرف وتړي. حتی داسې هم کیدای شي چې که چیره د یو سړي دواړه یو طرف یې مات وي، دا ماته پښه دې واخلي دغه روغې پښې سره دې د یو ټوکر په وسیله باندې تثبیت کاندي چې د خورېدو نه یې مخنیوی وشي، ځکه چې د خورېدو په نتیجه کې هم ناروغ ته درد پیدا کیږي، هم یې هغه رګونه د اعصابو او د وینې چې دي دا څیرې کیږي چې ناروغ ته درد او حتی د مرګ سبب کیدای شي. دغه هغه ټکي دي چې د پیښې په سیمه کې ناروغ ته باید په نظر کې ونیول شي. نو که چیرې یا نږدې روغتیایي مرکز وي نو ارومرو به دا ناروغ هر ژر تر ژره هغه ټاکلي روغتیایي مرکز ته ولېږدوي، او که چیرې بیا داسې سیمې وي چې هلته د امبولانسونو امکانات وي لکه چې ما مخکې ویلې، نو بیا دې پرېږدي چې امبولانسونه راشي او د هغو کارکوونکي په هغه فني او معیاري ډول سره دغه ناروغان د امبولانسونو په وسیله باندې نږدې روغتونونو ته ولېږدوي چې هلته بیا ورسره روغتیایي لازمې مرستې ترسره شي.
ډېره مننه، ډېره مننه، خدای دې تاسو ته ډاکټر صاحب برکت درکړي. واقعا پر هغه مهمو نقطو ته مو زموږ متوجه کړلو چې اکثره تاسو وایاست چې په لیرو پرتو سیمو کې بعض وسایل نه وي او مریض فرضاً امبولانس و نسي ژر ورته رسېدلی او هغه لارې چې تاسو ور وښولې دا واقعا د دوی سره ګټه کوي چې د دوی هغه سیمه کې چې پیش رسوي وي. خدای دې نور هم دا حالت نه راولي. خو ډاکټر صاحب تاسو ته به هم وخت درکو او اوریدونکي به هم په لین کې چې دوی څه پوښتنې لري زه خو پوښتنې لرم او تاسو مفصل ټول معلومات ورکړئ، بیا هم یو څه پوښتنې سته هغه به د خبرونې په لار کې ستاسو څخه وکړم. خو اوس به اوریدونکو ته وخت ورکړو چې اوریدونکي څه وایي. سلام ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ په لین کې یاست.
هغه د ما د پیمال څو پیسه د وینه باید په انسان کې او وینه ته مثبت تمن دي وینه چې دا څنګه بیا چې ګټ بیا تاوان لري مثبت وینه ډیره پیدا کی منفی وینه بیا نه پیدا کیږي د وخت لپاره کوم خواړه وخوري سلای شي باید دغه چې استفاده وکړي وینه پرشي
شه شه مهرباني ډاکټر صاحب د دې سوال تاسو واخستلې
او ورونه زما سلامونه ونیکي هلي ومني لوی پاک خدای انسانانو ته یو ځینی دغه سي ډالۍ چاغه ژوند دی ور بخلې دی چې دا وکهن ډیر غټه ثروت دی او بیا دا وینه چې دا داسې یو ډالۍ دی چې بل هیڅ شی ځای نشي نیولای نو د انسان په ټول بدن کې د پینځونه تر شپږو شاوخوا لیتره وینه موجوده ده او دغه وینه د انسانانو په د اډوکو په مغز کې هلته جوړیږي او یو سره کورویه د وینې یو سلوشل ورځې عمر لري یو سلوشل ورځې وروسته دغه کورویه چې ده نوې کیږي هغه زړې چې دي هغه ختمیږي او نوې منځ ته نو کچیر یو سړی وینه له لاسه ورکوي تو لوی خدای ورته داسې یو بدن او غړي ورکړي چې کیدای شي بیرته وینه تازه کړي خو داسې حالت وي چې هغه په آنی ډول سره ډیره وینه له لاسه ورکړي وي هغه نو د دې ضرورت کیږي چې ورته له بیرونه وینه زرقی ډول یا د رګونو له خوانه ورته ورکړل شي چې موږ ورته بلډ ترانسفیوژن یا نقل دم یا د وینې ورکړه وایو دا باید هغه مشخص ګروپ چې کوم ده هغه ورته ورکړل شي د وینې مثبت ګروپ لنیک مرغه یعنی چاره چې مثبت وي هغه ډیره ده خو دل آرچ منفی کسان کم دی لبادا مرغا او دوی باید یوازې آرچ منفی نه واخلي دا هیوادوال کولای شي چې زمونږ وینو بانکونو کې چې په روغتونونو کې موجود دي دلته وینې منفی مختلف ګروپونه موجود دي که خدای مکړه داسې ضرورت پیښي موږ ورته وینه ورکولای شو او یو تعداد زمونږ داسې هیوادوال دي چې هغو خپل هغه انساني افغاني او اسلامي هغه دنده او رسالت چې دی هغه یې ترسره کړی دی خپل نومونه یې راجستر کړي دي چې د اړتیا په وخت کې هغه مشخص ګروپونه چې لږ دي یعنی د وینې منفي ګروپونه دي هغو ته موږ زنګ وو هغو دې راځي خپله دا وینه ورکوي د وینې د بیا تکمیلېدو لپاره ضرور دا ده چې موږ او تاسې خپل هغه خواړه چې باید ویخرو لکه دا شیان چې هغه د اوسپنې خه سرچیناوي او هغه خواړه موږ وخورو لکه کیدای شي موږ کشمش وخورو یا ممیز یا موږ او تاسې ترکاری باب کوم چې شنه پاڼې ولري لکه کشنیز لکه ملی سرخاک دغه او همدارنګه میوې په دوکې او همدارنګه موږ او تاسې پروتیني مواد چې وخورو نو د دې په نتیجه کې هغه وینه چې من له لاسه ورکړی دا واپس بیرته
bale
من تاسو کولای شو چې یاده یو یعنی دی وینې دی په خوا داس یو بد رسم چې چا وینې نه ورکوله لوینې نه یریدل خو اوس خلک په دې پیښوي چې دی کې هم د لوی خدای له خوا نه ډیر سخت ثوابونه شته او هم د روغتیل نه کابل نظر ډیر ګټه هم شته څوک چې وینه ورکیه ډیر ډیر خپل روغتیا ته ګټه رسیږي نو او داسې به ویل چې وا څاڅکی وینه څلوېخت غوړې مړې اسې نه ده وروره اوس کوم غذایی مواد چې موږ تاسو دا خرو د دې په نتیجه کې دا زمونږه تاسو وینه په یو سلوشل ورځ یعنی د یوې میاشتې په شاوخوا کې تکمیلېږي او د دې نه باید موږ تاسو کومه نگراني ونه لرو
کورمو دان محترم ډاکټر صاحب اوریدونکو ستاسو په لین کې دی یو بل اوریدونکو به واخستاسو په اجازه
مهرباني
bale مهرباني وکي په لین کې اسره
خوري اول تاسو سلامونه تقدیموم د ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه تقدیموم زه محمد سعید صافی د بغلان مرکزی نه تاسو سره په تماس کې
مهرباني وکي
دا خپل زه یو تکلیف لرم دا ډاکټر صاحب زه خواهش کوم چې زه قران کریم چې کوم وخت تعقیبوم د څو بدرې ورکه چې وایم تاسو به مې ډیر بوج راځي لاخر ته دغه ډیرغو حساب د مخامخ دا راغونه راته نشي یا کوم ټلیفون شي او پنځه لس نمبرونه چې تعقیب کوم دا مې ډیر تعقیب یو هغه ته د خبر تم تل دوام مې واخله دوام کوم او سر دغه به دا کوم شي چې د قران کریم تعقیبوم او د ټلیفون نه باقي نمبرونه تعقیبوم ډیر مې تاسو به بوج راځي.
بله بله محترم ډاکټر صاحب دا ورور ستاسو خدا پښتنه کړی د محمد سید صافی صاحب دی مهرباني وکي.
صافی صاحب سلامونه مې ومنه خدای دې جوړ ورو سره. دغه ستا کوم ناروغي چې ویلې ډیره جدي هم نه ده، خو زه داسې غوښتنه کوم چې د قران عظیم شان لوستل خو به شک چې ډیره ډیره ثوابونه او ګټې لري، خو ته دوه هم راوایا چې ستا پر مغزو باندې ډیر فشار رانشي. یعنی کېدای شي چې ته نیمه پاڼه یا یوه پاڼه وایې چې داسې دې احساس وکړي چې یاره اوس نو زما په مغزو باندې څه پرشر دی او یا اوس نو ستړی شوم، بیا نو بس کا یوه شیبه آزاد هوا کې چکر ووهه، سا واخله او بیا راشه چې کله یو سات نیم سات تیر شو نو بیا نیمه پاڼه یوه پاڼه بیا ووایه. دا به هم ستا ثوابونه ډیری او هم به ستا روغتیا. او پاتې شوه د تلیفونو په هکله باندې چې ډیر ته پوهیږي دغه ستا لپاره مکالمې او دا تلیفونونه تاوان کوي، نو بیا کوشش وکړه چې ډیر اړین اړیکې نه وي نو هغه پرېږده. او زما بله له ستاسو مشوره دا ده چې یو ډاکټر صاحب ته چې هغه په رواني ناروغیو کې تخصص ولري یو لري ورسره مشوره وکړه چې هغه لازمي مشورې درته درکاندي، او کچیر بیا ضرورت وي کوم درمل به هم درکاندي، ولې هغه ډیر زیات صلاح مشورو ته کار ده چې هغه تاسو ته یو څه مشورې درکې هغه ته په پام کې ولره. زه په دې یقین لرم چې ان شاء الله ستاسو تکلیف ډیر جدي نه دی او ان شاء الله رحمان ته به روغ رمټ.
بله درې دقیقې پاتې دي نو ډاکټر صاحب یو اوریدونکو به بیا هم واخلو او په لنډ ډول مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. بله په لین کې یاست وروره. ښه ډاکټر صاحب لار وسو می بیا یو اخیر پښتنې ته او بیا بستاسي ورستی مشوره هم و درنو وطنوالو څخه واخلو چې تاسو تلري کچيري یو زخمي ډیر وینه د لاس ورکه، البته لکه مخ چې تاسو ویله داخلي خونریزي ولري په دغه وخت کې باید څنګه یو نفر پوسی چې دغه نفر ډیر خونریزي ورکړي دا او څه ډول مرسته ورسره وسی.
من شافیا خوری ډیره شي ټکی ته مو اشاره وکړه. کله چې یو سړی وینه یا په دننه نه وي وینه دننه وي یا بیرونی وي، د دې لامل اوله کې په سړی باندې یو رقم د ضعف حالت راځي، خستګي او کسلت ورته پیدا کیږي، سرترخی ورته پیدا کیږي، په تندي باندې خولې را خوري کیږي، او کچیر تاسو د هغه نبض ونیسئ نبض یې له هماغه شپېتونه تر یو سلو لسو پورې چې یو نارمل حالت ده دغه ګړندی کیږي، او کله هم داسې وي چې سړی لاس کې دي د ده په نبضو باندې کله نبض یې ډیر ضعیف وي او یا حتی احساس نشي کېدی، او همدارنګه د ده رنګ سپین اوړي چې خلک ورته وایي رنګ سپین تښتېدلی دی، شونډې یې په حساب حتی سپینې اوړي، او کرار کرار دا د ګنسیت حالت ته ځي. که چیرې دلته د چا سره کوم مالی فشار وي او فشار یې وکتل شي نو فشار یې له هغه نارمل حالت نه چې اتیاو یو سلو شپېته او یو سلو شلو کېده د دې نه راټیټېږي، او بالاخره سړی لویږي او کرار کرار د ده دغه شعوري حالت چې دی یعنی دا زایل کیږي. دغه علامې دي چې سړی تخی د سړی خپل زیاته وینه الله سور کړی ده، او د دې لپاره اوله باید خداوي کچیره د زړه تجربه روغتیي مرکز ته واستول شي، او کچیره بیا حالات تاسو وی چې روغتیي مرکز لري وي نو کوشش دی وشي چې کچیره دا وینه بهیدنه بیرونی وی نو د کوم ټپ له امله وی نو مخکې ما ویل چې په ټپ باندې به ټوکر کې خول شي فشار به پوره شي او یادا چې د ټپ نه پورته د غذای به یو ټوکر یا په کمربند یو څه باندې کلک وتړي چې د وینو بهیدنه مخنیوي وشي.
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب
چې دی چې موږ تاسو سره ناروغ سره کومک کولای شو.
کورمودان محترم ډاکټر صاحب محب الله زیر د عامې روغتیا د معالجوي طب رئیس ستاسو څخه ډیره ډیره مننه کوم او د محترم اوریدونکو څخه هم مننه چې خبرونه واورېدله.